السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر 15 بجې دی نن د نه ورځ او د 2013 کال د جنوري 28 نیټه د فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمیر ریپورتونه هم تاسو لپاره لرو او ریدل یې مه هیروي خو لومړی زموږ د همکار احمد شاه ازمینه خبرونه اورو
لومړی د مهم خبرونو سرټکی امریکا ویلي پاکستان دی د کابل برید کې ککړ کسان ونیسي د پاکستان وزیر اعظم وایي د ناقانونه ګرځول سو ډولو د فعالیتونو کنټرولولو ته ژمن دی او سویټزرلینډ کې سر لننه د نړیوال اقتصادي فورم کلنۍ غونډه پرانستل کیږي اوس بشپړ خبرونه امریکا ویلی پاکستان دی د کابل په برید کې ککړ کسان ونیسي د سپین مانی ویان دی سارا سینډرز پر واشنگتن کې خبريالانو سره په خبرو کې وویل چې په کابل کې ورستی برید له افغان ځواکونو سره د امریکا د ملاتړ هوډ پیاوړی کړی دی نوموړي زیاته کړې چې دوی پر پاکستان غږ کوي چې په سمدستي توګه د طالبانو مشران ونیسي یا یې وباسي او د خپلو عملیاتو لپاره د پاکستان ځمکې کارولو ته پرې نه ږدي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په وینا د کابل پر انټر کانټینټل هوټل د شنبې ورځې په ډلیز برید کې د 14 بهرنیانو په ګډون 13 تنه وژل شوي دي د دې برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه واخیست خو افغانستان وایي چې د برید تر شا د حقانی شبکې لاس دی چې د پاکستان ملاتړ ورته ترلاسه دی پر خو د پاکستان د سرکاري راډیو له مخې د دې هیواد د پوځ د مطبوعاتي څانګې ویاند ویلي دي چې په دې هیواد کې د ټولو وسلوالو ډلو په تنځایونو تباه کړي دي او په هیواد کې حقانی ډله شتون نه لري د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې حکومت باید د هغو ناقانونه ګرځول سوو ډلو د فعالیتونو کنټرول په خپل لاس کې اخلي چې مشر یې د امریکا لخوا نړیوال ترهګر ګرځول سوی دی شاهد خاقان عباسي تېره ورځ له روټس خبري اژانس سره په مرکه کې د حافظ سید په مشرۍ پر جماعتو دعوه او فلاح انسانیت فاونډیشن باندې د بندیز عمل ته د ژمنتیا هوډ څرګند کړ حکومت به تر بندیز لاندې خیراتي ادارو کنټرول په خپل لاس کې اخلي او د فعالیت اجازه به نه ورکول کیږي دا یو روانه پروسه ده د دې بهیر د عملي کولو پروسه کې څه کمی یا زیاتې راتلای شي خو موږ د بندیز د عمل ته ژمن یو د امریکا حکومت دغه دواړه خیراتي ادارې د لشکر طیبه تر هغه ډلې بیل مخونه یاد کړی دي حافظ سید دا ډله په 1908 کال کې جوړ کړ چې امریکا او هند په 2008 کال کې په ممبئی کې په تر هغه بریدونو تورنه کړی ده په دې بریدونو کې 1600 کسان وژل شوی ول خو حافظ سید په دې بریدونو کې لاس لرول انکار کړی او د پاکستان یو عدالت هم هغه بے ګناه ګرځولې دي د نقیب الله مسعود په وژنه تورن د کراچي ملیر پولیسو مشر له پاکستانه د تښتېدلو پر مهال راګرځول سوی دی پاکستان رسنی وایي چې راو انوار نن سهار وختي د امنیتي ځواکونو لخوا د اسلام آباد په بنظیر بوټو هوایي ډګر کې دوبۍ ته د تلونکو الوتکې راکوس کړل سوی دی پرخه د پاکستان سپریم کورټ مشر قاضي امر کړی چې پر راو انوار دی له هیواد بهر پر وتلو بندیز ولګول سي راو انوار په کراچي کې د یو وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په وژنه کې په لاس لرلو تورن دی او دا مهال له دندې هم ګوښه کړل سوی دی نوموړی به پرون پر هغه د لګیدل مقدمه پاړه سند های کورټ ته وړاندې کړه خو حاضر نه سو د نقیب مسعود مړی د جنوري پر 13 په کراچي کې موندل شوی او لیدا سره سم د راو انوار په مشرۍ پولیس وژلی و انوار ویلي چې نقیب مسعود د تحریک طالبان پاکستان سره تعلق درلودي خو د پلټون لپاره جوړ شوی حکومتي کمیټې غړي ډي آی جی سلطان خواجه په یک شنبه په کراچي کې خبريالانو ته وویل په دې اړه هیڅ ثبوت نشته چې نقیب مسعود دی له طالبان سره تړاو ولري د افغانستان د پکتیکا ولایت والی وایي دی کوشش کوي چې په برمل او ارګون ولسوالیو کې د وزیرستاني کډوالو ژوند ښه کولو لپاره له هغوی سره مرستې ډېرې کړي الیاس وحدت پرون د مشال راډیو د ځینو اورېدونکو د شکایتونو په ځواب کې خپلې ځینې نیمګړتیاوې ومنلې خو زیاته یې کړه چې د وزیرستان له خلکو یې مرستې نه دي سپمولې
کومې مرستې چې د ماجنینو د نړیوال سازمان خو د دې لپاره منظور شوې دي هغه مرستې د دولت سره په تفاهم او د دولت په توسط هغه دې ته ویشل کیږي هغه موږ ورکو نو مرستې روانې دي خو دا زمانم چې هغه اندازه نه دي چې د کورنۍ لپاره کفایت وکړي
الیاس وحدت زیاته کړه په پکتیکا کې نږدې 15,000 وزیرستاني کورنۍ ژوند کوي چې وخت په وخت ورسره افغان حکومت او نړیوال ادارې مرستې هم کوي دا هغه کډوال دي چې په 2014 کال کې د پاکستان د پوځ د ضربیازم عملیات پر مهال له شمالي وزیرستان بې ځای شوی ول په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مسولینو نن د کندهار هوایي ځواک ته څلور نوري بلیک هاک هلیکاپټرې ورکړې. د کندهار د هوایي ځواکونو قمندان عبدالرازق شیرزي په دې مناسبت په کندهار کې جوړې ناستې ته وویل دا هلیکاپټرې به د کندهار هوایي ځواک پیاوړي او په جګړیزو عملیاتو کې به ښې لاسته راوړنې ولري. د جنرال شیرزي په وینا د امریکا له دغې نوې مرستې سره د کندهار هوایي ځواک د اته بلیک هلیکاپټرو خاوند شو. د افغانستان د جوزجان ولایت چارواکي وایي چې په درزاب او قوشتېپې ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ترمنځ په نوو نښتو کې دواړو لور ته مرګ ژوبلې اوښتې دي. د جوزجان د والي ویان محمد رضا غفوري نن مشال لډیو ته وویل چې تېره شپه د درزاب په شاتوت کلي کې د طالبانو په یوه کمین کې د داعش درې غړي او د قوشتېپې په شوربولاق کلي کې په یوې لنډې نښتې کې درې وسلوال طالبان او درې داعش وسلوال ووژل شول. وسلوالو ډلو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه لمشال رادیو خبري. په سویسرلند کې سر لننه د بلیونرانو د هیوادونو د مشرانو او د نړۍ د لوی کمپنیو مشرانو کلنۍ نړیوال اقتصادي فورم غونډه پرانستل کیږي. د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ په ګډون له شپېتو د زیاتو هیوادونو او حکومتونو مشران، همدارنګه په سلګونو سوداګریز مشران، اکاډمیک شخصیتونه، د ملکی ټولنې استازي او مشهور شخصیتونه په دې څلورزنی اقتصادي فورم کې ګډون کوي. غونډه د سویټزرلینډ په داوس سیمه کې چې غرنۍ کلیواله سیمه ده ترسره کیږي. دا ځل د دغې څلور ورځنۍ اقتصادي فورم نوم په ټوټه سوې نړۍ کې یو شریک سباوند جوړول ایښودل شوی دی. د جنوبی کوریا د چارواکو یو پلاوی دا مهال په شمالي کوریا کې دی او د راتلونکي میاشتې د ژمنیو اولمپیک لوبو پر مهال د دواړو خواوو ترمنځ د ګډو لوبو د تیاریو حال اخلي. د ژم اولمپیک لوبې د جنوبی کوریا په پیانګ چانګ ښار کې ترسره کیدونکي دي. دا سفر نن پیل شو او د دواړو کوریاګانو ترمنځ د اړیکو د تودولو نقشې ښکاره کوي. د یو تړون له مخې چې د اولمپیک نړیوالې کمیټې وار له مخې منظوري ورکړې ده، شمالي او جنوبي کوریا به د دغو لوبو پر مهال د میرمنو د هاکي ګډ ټیم مخې ته راوړي. د فبروري پر نهمه نیټه به د دواړو خواوو لوبغاړي د یوه بیرغ لاندې په پریډ کې هم یو ځای قدم وهي. د جنوبي کوریا دغه پلاوی به د روان میاشتې پر 15مه بیرته ستنېږي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار احمد شاه اعظمي اوریده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلې او لوستلی شئ. په روان یو سات کې واوري د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې حکومت به د هغو ناقانونه ګرځول شوو ډلو د فعالیتونو کنټرول په خپل لاس کې اخلي چې مشر یې د امریکا لخوا نړیوال ترهګر ګرځول شوی دی. قبایلي سیمو ته د های کورټ او سپریم کورټ اختیارات غځولو بل د سینټ په نننۍ غونډه کې د بحث لپاره وړاندې کیږي. دا به هم واوري چې په پاکستان کې د پولیو مهم پر کارکونکو ولې بریدونه ادر سره کیږي.
دا خلک دی بیسیکلی پاکستان بدناموي. دا د زما داز ما سوچ دی ولې چې مطلب ماته نشکار کیږي چې دوی ولې دا زنانی.
او د خیبر پختونخوا حکومت د کلتور د یوې پالیسۍ منځوري ورکړې ده.
موږ دغه د ژوند لپاره دغه د خیګلې لپاره د موږ د کلچر پالیسۍ نه شو مختلف پروجیکټونه وای ډونرز ور ازي ډیفرنٹ کنه نو د دې سره زموږ کلچر به پروموټ کیږي ان شاء الله.
د مشال تر څنګ وسې. اوریدونکو د خالی پورست کابل په کانټیننټل هوټل تر برید اورستو امریکا ویلي پاکستان د پسمدستي توګه د طالبانو د مشانو خلاف ګامونه پورته کړي. بلخوا د پاکستان سرکاري رادیو د دې هیواد د پوز مطبوعاتي څانګې د ویان له خولې نن ویلي چې حقاني شبکه د دوی په هیواد کې شتون نه لري. دا چې پاکستان او افغانستان پوهان پر دې څه نظر لري په اړه تفصیل د اسرار عالم مومند ناورو.
د کابل کانټیننټل هوټل برید چې ذمواري طالبانو منلې وروسته د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سینډرز ویلي چې په کابل کې وروستي برید له افغان ځواکونو سره د امریکا د ملاتړ هوډ پیاوړی کړی. نوموړي زیاته کړه چې موږ پر پاکستان هغه کوو چې په سمدستي توګه د طالبانو مشران ونیسي یا یې وباسي او د عملیاتو لپاره د پاکستاني ځمکې له کارولو یې منع کړي. بلخو د پاکستان پوځ ویلي چې حقاني شبکه د دوی په هیواد کې شتون نه لري. همدار څرګندونی د پاکستان پوزو پخوانی لیفټیننت جنرال تلت مسعود هم کوي او وایي کې د شي چې طالبانو کورنۍ دلته په پاکستان کې وی خو طالبان چې د افغانستان په یو غټه برخه کنټرول لري هغوی د پاکستان ځمکې کارولو ته اړتیا نه لري.
په خپل امریکایان وایي چې د افغانستان درې څلوېښت فیصده علاقه د طالبانو په کنټرول کې ده، نو هغوی ته څه ضرورت دی چې د پاکستان ځمکه استعمالوي؟ بلکې پاکستان دا وایي چې د افغانستان ځمکه د پاکستان خلاف استعمالول کیږي.
خو په کابل کې د سیاسي چارو پوه حکمت زمي بیا وایي چې اصل مسله دا ده چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دي او باید پاکستان دغه ل خپل هیواد وباسي. نوموړی وایي چې د پاکستان پر ضد د پاکستاني او طالبانو لخوا د افغانستان ځمکه کارول د افغان حکومت پالیسی نه ده.
شک نشته چې طالبان یا نور ترهګر ډلې په افغانستان کې ځمکې یا تر خپل ولکې لاندې لري چې دوی مثلا د هغه ځای نه عملیات کوي او فعالیتونه دا کوي، مګر تر ټولو مهمه دا ده چې مشرتابه یې بیا دلته نشي راتللی. مشرتابه یې اوس هم دا بیره لري کچېرې په افغانستان ته راځي نو دوی به یا وژل کیږي او یا به هم نیول کیږي. تر څو چې د افغانستان دولت موقف دا دی او په افغانستان کې دا نظر دادی شي، تر څو چې د مشرتابه پټنځایونه د منځه ولاړ نشي، طالبان دې ته نه مجبور کیږي چې دوی دې سوله وکړي.
حکمت زمي وایي د پاکستان او افغانستان دواړو حکومتونو لپاره پکار دي چې ترهګرۍ پر ضد له یو بل سره صادقانه همکاري وکړي. همدار څرګندونه د دفاعي چارو په تلت مسعود اهم کوي او وایي چې د امریکا لخوا د پاکستان پر ضد د مخ په زیاتېدونکو فشار نتیجه به خینوي او د په خبره دواړو هیوادونو ترمنځ له خرابو اړیکو وسلوالو ته ګټه رسی. د پاکستان او امریکا ترمنځ په اړیکو کې روس له هغو څنګهلتیا راغلي چې د اګست په میاشت کې د امریکا لخوا د افغانستان او جنوب ایشیا په اړه د امریکا نوي ستراتیژي اعلانول پر وخت امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وویل چې دوی په افغانستان کې د هغو وسلوالو پر ضد جنګیږي چې پاکستان یې ملاتړ کوي. نوموړي وویل چې د پاکستان دغه رویه ورته نوره د برداشت وړ نه ده.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې حکومت په دغه نا قانونا ګرځول شوو ډلو د فعالیتونو کنټرول په لاس کې اخلي چې مشر د امریکا لخوا نړیوال ترهګر ګرځول شوی دی. شاهد خاقان عباسی تیر ورځ له رویټرز خبری ایجنسی سره په مرکه کې د حافظ سید په مشرۍ په جماعت الدعوه او فلاح انسانیت فاونډیشن باندې د بندیز عمل ته ژمنتیا خودلیدا. په دې اړه نور تفصیل د اسرار عالم مومن ناورو.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد اقان عباسی تیر ورځ له رویټرز خبری ایجنسی سره په مرکه کې د حافظ سید په مشرۍ پر جمعیت دعوه او فلاح انسانیت فاونډیشن د بندیز عمل ته د ژمنتیا هوډ څرګند کړ. د پاکستان وزیر اعظم زیاته کړه چې حکومت چې د هغه خیریه ادارو په خپلو لاسو کې د کنټرول اخیستو پلان لري چې امریکا ترهګري ګرځولي.
حکومت به هغه خیریه ادارې په خپل کنټرول کې واخلي چې په بندیزونه دي او د کار کولو اجازه نه لري. لکه څنګه چې ما وویل چې دا یو روان عمل دی او زه غواړم چې دا وایم چې د عملی کېدو په رفتار کې کېدې شي کمی او زیاتې وي، خو موږ د بندیزونو روح ته ژمن یو.
د برسحال کې دا چې رایټرز خبری ایجنسی وایي چې د امریکا او نړیوال لخوا د فشار له کبله پاکستان وروستۍ میاشت یو پلان چمتو کړ چې لمخې یې د هغه خیریه ادارو کنټرول د حکومت لخوا په خپلو لاسو کې اخیستل دي چې له حافظ سعید سره تړاو لري. واشنگټن حافظ سعید په 2008 کال کې په ترسره شو ممبئی ترهګریز بریدونو تورنوي، خو حافظ سعید په وار وار دغه تورونه رد کړی دي. په دې بریدونو کې 168 کسان وژل شوي وو. امریکا جماعت دعوه او فلاح انسانیت خیریه ادارې د لشکر طیبه ترهګریز مخونه بللي. همدارنګه د پاکستان وزیر اعظم پرون رویټرز خبری ایجنسی سره په خبرو کې زیاته کړه چې له پاکستان سره د امریکا مرستې ځنډول بعد ترهګریز جنگ ته تاوان ورسوي.
We have allowed logistics to operate freely here.
مونږ دلته کې په آزادانه توګه د امریکا د لوجستیکي عملیاتو اجازه ورکړې چې دا رنګ د ترهګرۍ ضد جنگ وکړي. نن که په مونږ بندیزونه لګیږي او د ترهګرۍ ضد جګړې د ملاتړ فنډونه مونږ ته نه راکول کیږي یا زمونږ پوځي صلاحیتونه کمزوري کیږي، نو له دې سره به یوازې زمونږ د ترهګرۍ ضد جنگي صلاحیت کمزوري شي. زما په خیال امریکا باید دا ومني او هغه ترهګر چې پر ضد یې مونږ جنگ نه کوو امریکا لره به یې پر ضد جنگ کول وي.
دا برس حال کې دا چې د امریکا حکومت څو ورځې مخکې وویل چې د وسلوالو ضد د پاکستان تر پریکنده اقداماتو کولو پورې اسلام آباد ته پوځي مرستې ځنډوي.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو قبایلی سیمو ته د های کورټ او سپریم کورټ اختیارات د غزولو بل د پاکستان د سنټ کې دونکو ننۍ غونډې ته د بحث لپاره وړاندې کیږي. دا بل قومي سملې د روانې میاشتې په 12مه نیټه منظور کړی دی. زموږ همکار منور شاه په دې اړه د اورنګزیب ایجنسۍ نه د سنټ غړي اورنګزیب خان سره خبرې کړې او له هغه یې پوښتلي چې سنټ به په دې څه کاروایی کوي.
دا بل د های کورټ او د سپریم کورټ یو وخت مخکې سبزی نه منظور شوی دی او نن سینټ 3 بجې اجلاس سینټ را روان دی او په دې باندې موږ ټولو څومره فاټا سینیټر دي بالکل موږ په بل کې هیڅ کمپلینټ او نه کوو. خو دې لپاره یو شی شته چې موږ نن سینټ سبزی ته دا بل راشي نو دا بل به موږ کمیټي ته فارورډ کوو.
منظور شي نو بیا مخ کې بده دې س حیثیت یو د دې بساسراتی
مزګور لګه فاټه دې فرم روان دي خو دغه ټول مخ کې د سپریم کورټ های کورټ نو بیا را مفتکا موږ دا غوړو چې د جنات الټامو پولیټیکل سیستم وي سپریم کورټ های کورټ وي والته د پښتو جرګین دي او دا چې ناته ماته درې ته پوښي یو عذاب نه وو په څلور عذاب نور ونه ممکنه نو موږ کوشش دا کوو کلیئر ورا ادارې فارم ولا حکومت خبره دا خو د دې سیاسي غړي نور نه وته دا اول هیڅ حکومت او فاټا پارلمنټري او شاته کړی و چې موږ یې شعار ختم شي او موږ د هغه قانون متاملو شي چې کوم قانون ټول پاکستان کې دی نو دا کالا قانون یې دا ختم شي او موږ خپل حق سره کړی شي او کومه متدرې چې په انزمان کې مو چوک مداخله کوي او چې دې خبرې سپورټ کوي او دې کلیر خبره ده چې کوم ان اف سی و 3% څکه مو متدرې چې پکې کې زم زم او کم سے کم 30% دا فند سره فاټا باندې ولې دي دې دې کې نور خلکو یې سالل دا دې ضروري خبرې دي.
سمه ده. خو مطلب دا چې سینټ منظور کړي نو دا به د قانون شکل اختیار شي د دې کنه.
بالکل قانوني دی مو انده اوس کړو کنه تا کوم انده مو د کمیټې څخه خبرې کوو چې یاره د دې قانوني اصالت هغه متراکړي چې کوم پاکستان کې چلیږي یو هیڅ اعتراض نشته. د دې نشو کولای چې سپریم کورټ هم راشي های کورټ هم راشي هلته موږ نه ګورنر او راجو دی پولیټیکلی راجو دی فاټا سیکرټری راجو دی نور قانون موږ نشو پرېښ کولای.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو. اوریدونکو د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په کابل کې په انټر کانټیننټل هوټل بریت جنگی جرم بللې دي. د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ دا اندېښنه هم خوځولې چې د مړو شمیره خای لوړ شي ځکه چې د هوټل ځینی کارکونکو لا هم ورک دي. د دې لیکنې لنډیز د بوروال کاکړ ناورو.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د لیکنې په فایل کې کاږي چې د تیر اونۍ په پای کې په کابل کې پر انټر کانټیننټل هوټل سوی برید د ولسی وګړو په نشه کولو د لړۍ تازه پیښه ده. سازمان ویلي هر چا چې د دې برید امر کړی او یا یې په ترسره کولو کې برخه اخیستې ده هغوی د جګړې له قوانینو سرغړونه کړې ده او د دې جنگي جرم ذمہوار دي. د لیکنې په وینا وسلوالو طالبانو د دې برید ذمواري منلې ده کوم چې تر 2 ساعته دوام درلود. رپورټونه وایي چې دا وسلوال د پخلنځي له لارې هوټل ته ورغلي وو پوړ پر پوړ ګرځېدلې د میلمنو کوټې لټولې او هغوی په نشه کړې دي. سازمان لیکي چې په دې پیښه کې ځینې کسان داسې وژل سوي او ژوبل سوي چې د تیښتې په لټه کې د هوټل له لوړو چتونو راغوزار سوي وو. د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ دا اندیشنه هم شوده لیده چې د مړو په شمیر کې شای اضافه وسی هغه ځکه چې د دوی په وینا د هوټل ځینی کارکونکو لا هم ورک دي. په بیان کې ویل شوی چې په افغانستان کې د تیر کال په اوږدو کې داسې بریدونه ډیر سوي دي چې عام ولسته پکې مرګ جوړ لاوړي. د ملګری ملتونو مرستندوی ماموریت په خپل تازه رپورت کې ویلي چې د 2018 کال په لومړۍ نیمایي کې زیاته ولسی مرګ ژوبله په ځانمرګو او نورو پیچلو بریدونو کې رامنځته شوې ده. د رپورت په لیکنه دا مرګ ژوبله دومره زیاته و چې تر دې وړاندې یا په هیڅ ورته موده کې ساری نه لیدل کېږي. د بشری حقوقو نړیوال سازمان د لیکنې په پای کې لیکلي چې د کابل پر انټر کانټینټل هوټل برید قصدن د ولسی وګړو په نشه کولو زیاتېدونکې لړۍ یوه یادونه ده او دا په څرګنده له نړیوالو قوانینو سرغړونه ده.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو د روان میاشتې په 13 نیټه په کوټه کې د پولیو ضد کارکونکو ښځو باندې برید کې یوه مور او د هغې یوه ماشومه لور وژل شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم دا پیښه غندلې وه. د ګل په ورځ په 400 کې بیا سلګونو ښځو د لاریون په ترڅ کې له حکومته وغوښتل چې د پولیو د ټیمونو ساتنه دې باوري کړي. په دې اړه تفصیل د نجیب عامر ناورو.
په سلګونو مامورینو چې د پولیو د رنس خلاف ماشومانو ته ساسکي ورکوي د دوشنبه په ورځ د خیبر پښتونخوا په 400 کې د لاریون په ترڅ کې په کوټه کې پر پولیو ټیم سورز مخ کې تر سره شوی برید وغندلو. یو ځایي خبریال مشال رادیو ته ویل چې په دې لاریون کې په سلګونو میرمنو ګډون وکړ او د حکومت نه غوښتنه کوله چې د پولیو د ګرځنده ټیمونو تحفظ دی یقیني کړل شي. لاریون کونکو بینرونه پورته کړي چې په کې لیکل شو د پولیو ټیمونو سره د کارکونکو میرمنو لازمه ساتنه دی وشي. هلته له کوټې را رسېدلي راپورونه هم وایي چې هلته هم د پولیو ټیمونو سره وابسته خلکو له حکومته د سر او مال د تحفظ غوښتنه کړې ده. د روانې میاشتې په 13 نیټه په کوټه کې 50 کلنه سکینه بیبي او د هغې 40 کلنه لور علیزا چې دواړو د پولیو ټیم سره کار کولو پر موټرسایکل سپرو وسلوالو وژلې وې. د برید مسؤلیت په سملاسي ډول چا نه قبول کړی. د پاکستان وزیر اعظم شاهد حقان عباسی دا پیښه غندلې وه. نوموړي په یو بیان کې ویلي وو د پولیو ټیمونو کارکوونکي ملي خدمت ترسره کوي او د یاد رنس په ختمولو کې مهم رول لوبوي. په دغو خلکو بریدونه کول د ملک پر سباون حمله کول دي. په بلوچستان کې د پولیو د ادارې یو افسر ډاکټر افتاب نه مې وپوښتل د پولیو ټیمونه ولې او د چا لخوا په نخښه کیږي. هغوی راته داسې وویل
پاکستان خو ته خبرې یو کولډ وار ورته وایي اپروکسی وار هغه دلته جنگیږي. نو زه نه وایم چې دا به داسې خلک وي چې مطلب دا کمپین خرابوي. دا خلک دي بیسیکلی پاکستان بدناموي. دا د زما زما سوچ دی ولې چې مطلب ما ته نه ښکاره کیږي چې دوی ولې دا زنانی حالانکه زموږ ټیپه پښتانه او بلوڅ په رواج کې هر وخت چې ګسر جنگونه وي هر کیسه وي هر سیستم وي بدیانې وي پاکي زنانی مافي زنان ته څوک ژغ نه کوي زنانی څوک نه ټارګټ کوي. لیکن دا واحد ګورش دا څنګه دهشتګردان دي دوی والا خزنه خبر چې زړه لري نه لري چې دوی په یو ماشوم انجلۍ چې د مور سره وه لې چې د مور هیلپر وه هغه یې وویستله او دغه انجلۍ مطلب هغه مور یې وویسته دواړه مړې کړو.
په کوټه کې د وژل شوې مور او لور نږدې دوستانو ګارډین ورسپانې ته ویلي که څه هم دا یوه لویه تراژیدي ده چې د پولیو ټیمونو سره تړلي کسان د سر په بیه خدمت کوي او دوی په نخښه کیږي. خو د دې باوجود هم په پاکستان کې د پولیو ټیمونه خپل فعالیت ته دوام ورکوي. د پولیو ټیمونو سره تړلي کسان اکثره وخت دا شکایت هم کوي چې حکومت دوی ته لازم امنیت نه ورکوي او دوی په میاشتو میاشتو د خپلو معاشونو ترلاسه کولو ته انتظار باسي.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا حکومت د کلتور دی وی پالیسي منځلي ورکړي چې مقصد یې د صوبې ثقافت ادب او موسیقي ته وده ورکول دي. د صوبې لیکوالو هنرمندانو د حکومت دغه ګام ستایلې خو ترې هیله لري چې دا پالیسي به عملي کړي او د پښتنو د کلتور په نوم د غیر معیاري فلمونو ډرامو او سندرو جوړولو او د هغو د خپرونو د مخه به ونیسي. په دې اړه نور تفصیل د هارون بچان اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د کلچر پالیسۍ جوړولو او د هغې د منظورولو په چارو کې د هیواد له نورو صوبو مخکې شوی. د کلچر محکمې یو افسر اجمل خان مشال رډیو ته وویل د هیله مند چې د دې پالیسۍ په نتیجه کې به د صوبې ثقافت او هنر ته د پام وړ ګټې ورسي. نوموړي زیاته کړه حکومت پلان لري چې د صوبې یو شمېر حقدارو هنرمندانو ته هر میاشت 1500 روپۍ ورکړي.
فرسٹ ٹائم مونږ په کیپی کې جوړ کړم، نور سبون لاندې تیار کړی، ډېرې فائدې وي ان شاء الله مونږ د غیر ژوند لپاره، د غیر خېګړې لپاره، د مونږ د کلچر پالیسی اناؤنس شو، مختلف پروجیکټونه وي، ډونرز به راځي ډیفرنٹ کنه، نو دې سره به زموږ کلچر به پروموټ کیږي ان شاء الله. اوس 24-25 میټینګ دی، باغې باندې زموږ کمیټي وایي لپاره مونږ پروپوز کړی ده، وایي کې 28 کسان دي، دې ته به 30,000 پر منت ورکو ان شاء الله. اکیډمي هم درته تیاریږي، سټوډیو آی کې به انسټرومنټس چې څومره زموږ دي هغه زده کړه به ان شاء الله خلک کوي.
په پیښور پریس کلب کې د کلچرل جرنالست فورم مشر، خبریال او لیکوال روحان یوسفزی د صوبایي حکومت د کلچر پالیسۍ د عمده ټکو په یادولو سره وایي د هیله مند دی چې په صوبه کې د غیر معیاري فلمونو او ډرامو جوړېدو مخه به ونیول شي او ځایي هنرونه به وده وکړي.
په ډرامو باندې یا په سټیج شوګانو باندې په نورو داسې پروګرامونو باندې هیڅ قسم چک او سینسر پالیسي نه وه. هغې لپاره باقاعده په دغه پالیسۍ کې یره که داسې کار وشي نو لکه د خلاف ورزۍ په بنیاد باندې د هغې لپاره سزاګانې یا د جرمانو د دغه بله په کې د ضلعو په سطح باندې د آرټ کونسلو او د قیام چې هغه د ادب او د کلچر او د هغې سرپرستی وکړي او د هغه خلکو هم سرپرستی وکړي.
روحان یوسفزی زیاتوي دوی به د کلچر پالیسۍ د عملي کولو چارې له نږدې څاري او د سرغړونو په صورت کې به حکومت ته د احتجاج خپل غږ رسوي.
حکومت په وخت کې دغه آئیډیا او په دې باندې باسونه دا ډرافټ چې کوم دی نو دغه شو خو لکه پاس کول کیبینټ نه نو هغه عمل پاتې شو. نو دا د دې حکومت چې کوم کار وکړو زمونږ چې د فن او ادب سره تړلي خلک دي نو هغوی د دې هرکلی کړی دی او هرکلی کوي. مونږ وګورو چې د صوبې چې زمونږ کوم مجموعي کلچر دی، مجموعي مزاج دی، د هغې خلاف ورزي کېږي او په هغې ایکشن نه اخیستل کېږي. نه یوازې مونږ کلچر جرنالست فورم بلکې مونږ به د صوبې نور هم تنظیمونه او یاد لیکوالان او فنکاران راپاسو به د دې خلاف به آواز پورته کړو.
په پیښور کې ځوان سندرغاړی ظفر اقرار د هنرمندانو د ټولنې په استازیتوب هیله ښیي چې حکومت به خپله کلچرل پالیسي په سمه توګه عملي کړي. نوموړی له بېوزلو هنرمندانو سره د حکومت مالي مرستې ډېرې اړینې بولي.
ما ته چې کومه ضروري خبره ښکاري نو هغه دا ده چې دا پیسې د یادې چې 1500 روپۍ د میاشتې ورکول کېږي تر ټولو خو دغه جی غټ ګام دی. او د هنرمندانو کې داسې خلک دي چې هغه دې ته ډېر زیات ضرورت لري چې هغه ته د میاشتې داسې پروګرام جوړ شي. په دې زمون خبرې شوې هم دي پریس کلب کې په غونډه شوې وه. ډېره ښه ده جی، خدای دې وکړي چې دا څومره زری او دا جوړ شي.
کتونکي کله یوې خوا د کلچرل پالیسۍ جوړولو او د هغې د منظورولو حکومتي اقدام ستایي، نو له بلې خوا له حکومت غوښتنه کوي چې د صوبې د ثقافتي ورثې په اړه معلومات د ماشومانو او ځوان کل د تعلیمي نصاب لازمي برخه وګرځوي.
اوریدونکو اوس هم راځي یوې مرکې ته. د افغانستان د ننګرهار د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې ریاست چارواکي وایي چې تیر کال په دغه ولایت کې په 1300 هکټر ځمکه کوکنار کرل شي و خو سږ کال حکومت هوډ لري چې دا کچه تر ډېره راکمه کړي. په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال د ننګرهار د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې له رئیس محمد ادریس صابی سره مرکه کړې او په سر کې ترې سږ کال د کوکنارو د کر په اړه پوښتلي.
ننګرهار یو دغه ولایتونو څخه ده چې د ډېر پخوانو کې د کوکنارو کښت ترسره کېږي چې سږ کال یې هم بدبختانه هغه کم ابتدایي ارقام او معلوماتونه چې زموږ لاسته راغلي دي بیا هم په 1300 کې یو څه ناڅه کښت ترسره شوی دی. ولې تر اوسه پورې هغه رسمي سروېګانې نه دي شروع شوي، زموږ هغه دقیق ارقام موږ سره په لاس کې نشته. ولې ویلی شو چې د 96 کال یا چې تیر کال چې کوم کوکنار کرل شوی هغه د 1300 په شاوخوا کې په 1400 کې کرل شوی.
1300
هکتار سږ کال موږ ویو د نورو کلونو په نسبت باندې کنه یو څه تفاوت چې دی هغه دا دی چې موږ د کښت په وخت کې د دې مخه ونیول او په زیاتو ولسوالیو کې تقریبا تر اوسه پورې 3600 جریب ځمکه چې وه دا موږ په 8 ولسوالیو کې هغه چې کرل شوی وه واړوله.
رئیس صاحب، لکه څرنګه چې د مخدره موادو قاچاق او استعمال جرم دی دغسې کرنه هم جرم دی، د کوکنارو د کر په جرم باندې تر اوسه پورې څوک نیول شوي یا دا چې پس له دنه به ونیول شي؟
مخدره موادو او مسکراتو قانون چې دی د هغې یو څلوېښتمه ماده چې ده د سراحت کې چا چې یو جریب کوکنار کرلی باید درې میاشتې حبس باندې محکوم شي. چې سږ کال مونږ په یو څه اندازه باندې خلک په همدې خاطر باندې هم نیول چې قانون په ښه شکل تطبیق شي تر څو نور ته عبرت واخلي. خو ولې سږ کال یو څه نرموالی په دې کې مونږ کلی دی چې یا په ضمانت یا په هغې تر هغې پورې موږ معلومات کړي چې کوکنار اډولې خوشی شوی دی بیرته دوه سوالیو نه یعنی رسمي شګانې ورته نه چول شي. خو نه دا یغه شروع وو په اینده کې دا پلان شته او دا به تطبیقېږي.
ځینې خلک وایي چې په هغه سیمو کې چې دولت وسلوال مخالفین قابض دي کاروانګر دې ته حسوي چې کوکنارو کری او دا هم ویل کیږي چې دغه جنگ دغه کوکنارو د لارې تمویلوي. څومره دا خبره سمه ده؟
دې کې شک نشته. د افغانستان د کوکنارو د مخدره موادو ترمنځ د مافیایي کړیو شتون په خپل دغه کوکنار چې دی د پولیسوالیو کې دا ماغې د ذهنونو مفکوره ده چې مثلا کوکنار وکړو د ځینه جواید لاسته راوړو په همدې باندې دا جنگ ګرم وساتو. دې کې شک نشته. ما ویل کوکنار اکثره په هغه ساحو کې تطبیق کیږي چې هلته امنیتي تهدیدات وي، هلته امنیتي مشکلات وي. په امن ساحه کې خو نه مخالف وي، نه طالب وي، نه کوکنار وي. کلنی عاید چې د افغانستان د مخدره موادو هغه تقریبا د اویا میلیارد ډالرو په شاوخوا کې ده چې دې کې د درې فیصد نواله تر پنځه فیصده پورې په افغانستان کې پاتې کیږي، نور نړیوالې مافیا ته دې کې د منطقې په صدې هیوادونه یا نړیوال هیوادونه نړیوالې مافیاګانې په دې کې داخلي دي او د دې دغه کښته او یا مثلا دلته په افغانستان کې قاچاق او یا دغه تولید ته زمینه برابره کړې ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مازیګر پنځلسمې بجې شوې دي. لړ خبرونه د احمدشاه اعظمي ناورو.
امریکا ویلی پاکستان د کابل برید کې ککړ کسان ونیسي. د سپین ماڼۍ ویان دی سارا سینډرز پرون په واشنگټن کې خبريالان سره په خبرو کې وویل چې په کابل کې ورستی برید له افغان ځواکونو سره د امریکا د ملاتړ هوډ پیاوړی کړی دی. نوموړي زیاته کړې چې دوی پر پاکستان غږ کوي چې په سمدستي توګه د طالبانو مشران ونیسي یا یې وباسي او له خپلو عملیاتو لپاره د پاکستان ځمکې کارولو ته یې پرېنږدي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې حکومت به د هغو ناقانونه ګرځول سوو ډلو د فعالیتونو کنټرول په خپل لاس کې اخلي چې مشر د امریکا لخوا نړیوال ترهګر ګرځول سوی دي. شاهد خاقان عباسي تېر ورځ له روټرز خبري اجانس سره په مرکه کې د حافظ سید په مشرۍ پر جماعت الدعوه او فلاح انسانیت فاونډیشن باندې د بندیز عمل ته د ژمنتیا هوډ څرګند کړ. د نقیب الله مسعود په وژنه تورن د کراچي ملیر پولیسو مشر له پاکستانه د تشتیدلو پر مهال را ګرځول سوی دی. پاکستاني رسنۍ وایي چې راو انوار نن سهار وختي د امنیتي ځواکونو لخوا د اسلام آباد په بنظیر بوټو هوایي ډګر کې دوبۍ ته لتونکي الوتکې را کوز کړل سو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مسؤلینو نن د کندهار هوایي ځواک ته څلور نور بلیک هاک هلیکاپټر ورکړی دي. د کندهار د هوایي ځواکونو قمندان عبدالرزاق شیرزي په دې مناسبت په کندهار کې جوړې ناستې ته وویل چې له دغې نوې مرستې سره د کندهار هوایي ځواک د اته بلیک هاک هلیکاپټرو خاوند شو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لنډمهال امر لاسلیک کړی چې تر مخې به د فبروري تر اتمې نیټې پورې مرکزي حکومت ته فنډونه ورکړل سي او د درو ورځو لپاره چې حکومت له کوم بندیز سره مخ و له هغې حالت څخه به راووځي. په سویټزرلینډ کې سره له نن د بلیونرانو د هیوادونو د مشرانو او د نړۍ د لویو کمپنیو مشرانو کلنۍ نړیوال اقتصادي فورم پیلېږي. او د جنوبي کوریا د چارواکو پلاوی دا مهال په شمالي کوریا کې د یو دراتونکو میاشتې د ژمنیو اولمپیک لوب پر مهال د دواړو خواو ترمنځ د ګډو لوب د تیاریو حاله.
اوریدونکو لړ خبرونه مو د احمد شاه زمينه اوریده. اوس هم د پاکستاني ورسپانو اداريو تر ازو چې مهمه برخه هارون باچا بیانوي.
د ایکسپریس ورسپانې اداري وایي په پاکستان کې د سیاسي کشمکش او استراب یو غټه وجه په هغه هیواد کې د خې او بدې حکومتدارۍ مسله هم ده. د صحافتي ازادۍ په نوم هم په پاکستاني رسنیو کې داسې شایان خپرېږي چې سیاسي او اخلاقي ستونزې پیدا کوي. د دغه رسنیو تعقیبونکي ښایي داسې فکر وکړي چې په هیواد کې هرې خواته بدامني ده او د وګړو ژوند خوندي نه دی. د اداري تر مخه ویل کیږي په یو هیواد کې ښه حکومتداري هله قائمیږي چې پر ځای کچ د حکومت بندوبست او خلکو ته د خدماتو رسولو چارې په سمه توګه پر مخ روانې وي. خو په پاکستان کې بیا سیاستوال پر یو بل د درغلیو تورونه لګوي او ولس دی چې په مسایلو کې راګیر دی. پر دې سربېره پاکستان له ځینو بهرنیو ګواښونو سره هم مخامخ دی. په اداریه کې د پاکستان د داخله چارو وزیر حسن اقبال خبره راغستل شوې چې ویلي دي مخالف هیوادونه پر دوی د فشار راوړلو هیڅ یو موقع له لاسه نه ورکوي. اداریه د یو خبر په حواله وایي د ملګرو ملتونو یو ډله پاکستان ته ورځي چې د جماعت الدعوه پر مشر حافظ سید د لګیدلو بندیزونو او د هغو د عملي چارو جاج واخلي. اداریه زیاتوي د پاکستان ولس ته باید د حوصلې او ډاډ پیغام ورکړل شي. دوی باید باور کړل شي چې مسلې که هر څومره ډېرې دي د هیواد سیاسي مشرتابه به د حلولو توان پیدا کړي. له پاکستانه په اردو ژبه خبریدونکي یوې بلې ورځپاڼې نوای وخت بیا په کراچۍ کې روانه میاشت له پولیسو سره په یوه مبینه مقابله کې د یوه وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د وژلو په تور کې د ښار د پولیسو د یوه مشر افسر راو انور له دندې د ګوښه کېدو موضوع راخیستی. اداریه وایي د دغه افسر نوم د هغو کسانو په لیست کې چې له هیواده د باندې سفر نشي کولی د شاملولو وړاندیز هم شوی دی. اداریا د سرچینو په حواله وایي د نقیب الله مسعود له وسلوالو سره د اړیکو داوی دروغ ثابت شوی دی. د ادارې په وینا د پولیسو د جعلي مقابلو کیسې په ټول هیواد کې عام دي، خو په خاصه توګه په سند صوبه په تیره کراچۍ کې د دغو پیښو خبرونه زیات ورکول کیږي. په ادارې کې وړاندیز شوی د راو انور پشان د قانون ماتونکو پولیس افسرانو یوازې له دندو لرې کول کفایت نه کوي، بلکې تر پلټنو وروسته د هغوی پر ضد باید په عدالت کې مقدمې وچلول شي.
اوریدونکو، ایسوسیټډ پریس اجانس په کشمیر کې د هند او پاکستان پر پوله د دواړو هیوادونو د پوځي سرتیرو ترمنځ د شوو وروستیو نښتو او امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا د امریکا له لوري د افغانستان د پسرلیو د جګړې لپاره د نورو یو زرو سرتیرو د لیږلو د احتمال په څیر موضوعاتو لیکنې کړې دي. تفصیلي له هارون اچاورو.
اسوسییټډ خبری ایجنسی وایي د پاکستان او هند پوځي سرتیرو یو وار بیا د ګل پر ورځ په کشمیر کې پر کنټرول لاین پر یو بل ډزې کړي. لږ تر لږه یو ولسی وګړی وژلې او درې نور یې ژوبل کړي دي. هند او پاکستان د تیر په څیر یو بل د 2003 کال د ډزبندۍ لوزنامې په سرغړونو تورن کړي او په نوې ډیلی او اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو استازو ته رسمن احتجاجونه شوي دي. په حکومتي بیانونو کې بیا پر کنټرول لاین د تاوتریخوالي د تازه پیښو غندنه هم شوې. چارواکو ویلي د پولې د نام نه وضعیت له وجې د شاوخوا سیمو زرګونه کورنۍ مجبوري شوي چې خپل کورونه او کلي خوشې کړي. هند پاکستان ملامتوي چې د هغه هیواد ضد یاغیانو ته وسلې ورکوي او تربیه کوي. پاکستان په کلکه دا تورونه ردوي او وایي د هغو کشمیریانو چې د خپلې ازادۍ لپاره مبارزه کوي یوازې اخلاقي مرسته کوي. بلخوا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د امریکایي پوځ د جګپوړو چارواکو په حواله ویل شوي دوی پر داسې پلانونو کار کوي چې په ترڅ کې به یې په راتلونکي پسرلي کې د افغانستان جګړې ته نور زر تنه امریکایي سرتیري ولېږدول شي. د امریکا 4000 سرتیري وار د مخه په افغانستان کې موجود دي. لیکنه وایي افغانستان ته د اضافي امریکایي سرتیرو د لېږلو پلان د هغه هیواد د جګړې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ برخه ده. د امریکا په دفاع وزارت کې پر دې موضوع خبرې په داسې وخت کې روانې دي چې د هغه هیواد پوځ غواړي د افغانستان لرو پرتو او نارامو سیمو ته د جګړې د سلاکارانو خپلې ډلې ولیږي. ورځپاڼې د امریکایي چارواکو هغه خبره راغستې چې ویلي دي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د هند وزیر اعظم نریندرا مودي هم په خبرو کې دا پیغام ورکړ چې د افغانستان په جګړه کې امریکا تیرستل شوی او ګټې ترې اخیستل شوی دي. لیکنه زیاتوي د امریکا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما پرتله ولسمشر ټرمپ د افغانستان د جګړې د پرمخ وړلو چارو مشري تر ډیره د امریکا دفاع وزارت ته پریخي.
اوریدونکو، رازو یو بلی موضوع ته د اپل کمپنۍ له خوا خبره شوی خبر پڼه وای دوی د ملالی فند سره په اشتراک د نجونو د تعلیم لپاره کار کول غواړي. د یادې کمپنۍ چیف اگزیکټو وای د ملالی د هغه خوب د پوره کولو لپاره به کار کوي چې وای هر انجلۍ باید د تعلیم کولو جو کوي. په دې اړه تفصیل د نجیب عامر نور.
اپل کمپنۍ د دوشمې په ورځ د ملالی فند سره په ګډه د نجونو د تعلیم لپاره د کار کولو هوډ ښکاره کړ. د اپل کمپنۍ لخوا په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې یاده کمپنۍ به د ملالا فند سره د نجونو د تعلیم د ودې لپاره کار کوي. د نوبل جایزې ګټونکې ملالا یوسفزۍ د تعلیم لپاره له تیرو سو کلونو راهیسې هلې ځلې کوي او ملالا فند تر 12 جمعه پورې هر نجلۍ ته د ویړیا تعلیم غوښتنه کوي. ملالا یوسفزۍ خپل دغه مرام ته د رسیدو لپاره شپه ورځ کار کوي او د نړۍ د ثروتمندو اشخاصو ادارو سره هم ګوري. د اپل کمپنۍ په ملاتړ به تمه کیږي چې د ملالی فند کارونه نور هم وسعت ومومي. د خبر پاڼې له مخې تمه کیږي چې ملالی فند به له دې سره د هند او لاتینی امریکا 100,000 نه زیاتو نجونو ته د لیسي تر کچې د زده کړو لاره برابره کړل شي. له دې سره سره د ملالی فند او اپل کمپنۍ په اشتراک به د ګلمکۍ نیټورک لاندې په افغانستان، پاکستان، لبنان، ترکی او نایجیریا کې ترسره کیدونکي امداد زیات شي. د اپل کمپنۍ لخوا په خبره شوی خبر پڼه کې ویل شوی چې یاده کمپنۍ به د ملالی فند سره د ټکنالوژۍ، نصاب، سیړنو او نورو څانګو کې مرستې کوي. د خبر پڼې له مخې د اپل کمپنۍ چیف اگزیکټیو ټیم کوک به د ملالی فند د مشرتابه کونسل سره هم یو ځای شي. ملالی د دوشنبې په ورځ د اپل کمپنۍ سره موافقې ته له رسیدو وروسته وویل دا یې لوی ارمان دی چې هر انجلۍ په خپله د خپل سباوون د ټاکلو جوګه شي. نوموړي وویل اپل کمپنۍ د خپلو فعالیتونو له وجې په نړۍ کې تعلیم د ودې لپاره کار کړی دی او هغه په دې خوشاله ده چې یادې کمپنۍ د نجونو د تعلیم د ودې لپاره ورسره اوږه ورکړه. نوموړی وایي له دې سره به نجونې وکولی شي بغیر له سویرې ترهې خپلې زده کړې ترسره کړي. په دې موقع د اپل کمپنۍ اجرایه رئیس ټیم کوک وویل دوی باور لري چې تعلیم د برابرۍ یو لوی ځواک دی او دوی د ملالې هغې ژمنې ته وسعت ورکوي چې هر نجلۍ د تعلیم کولو حق لري. نوموړي ملاله د یوې زړورې نجلۍ په نامه یاده کړه چې د نجونو د تعلیم لپاره ډېره مبارزه کړې ده. ملاله یوسفزی په 2012 کال کې طالبانو په سوات کې په ډزو ویشتې وه، خو وروسته په لندن کې درملنه وشوه او هملته پاتې شوه. نوموړي دا مهال په آکسفورډ پوهنتون کې لوړې زده کړې کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، اوس هم د ګلپاڼې په غږ کې د سندرې ترازو. اوریدونکو، د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د رسنیو چارو ادارو شنونکو د حکومت له لوري په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د دفتر د تړلو غندنه کړې ده. د بشري حقوقو کمیشن ډاکټر مهدي حسن پرون مشال ریډیو ته وویل دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د بیان ازادۍ د حق درناوی دی وکړي. د فریډم نتورک پرون د رسنیو د چارو یوې ادارې ویلي د مشال ریډیو خبریالان د حکومتي اقدام له ویرې کار نشي کولی. تفصیل په امیر ساحل راکوي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر ډاکټر مهدي حسن تیر ورځ مشال راډیو ته ویل د دوی اداره به د مشال راډیو د دفتر تړلو پر موضوع له اړوند حکومتي ادارو سره خبري وکړي. دوی ویل حکومت د ژر د مشال راډیو دفتر بیا پرانیزي.
یقینا یہ قابل مذمت ہے اور یہ بالکل غلط اقدام ہے. یقینا دا د غندنې وړ دی او دا بالکل ناسم اقدام دی. داسې باید ونشي. زموږ د آئین نولسمه ماده د بیان د ازادۍ په اړه ده چې پکې هر کس ته د خپلې خبرې کولو مکمله اجازه ده. د حکومت دا اقدام د منلو وړ نه دی. حکومت ته پکار دی چې د مشال راډیو دفتر فوراً خلاص کړي. د اسلام آباد انتظامیه او د پولیسو ځینو چارواکو د جنوري پر 19 د مشال راډیو دفتر وتاړه. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په یو فرمان کې چې رسنیو ته ورکړل شوی ویلي، د استخباراتي ادارې ISI په سپارښتنه د مشال راډیو دفتر تړي، ځکه چې دا له پاکستان دښمنه استخباراتي ادارو سره تړاو لري او د هغه هیواد ضد خپرونې کوي. د آزاد اروپا راډیو مشر تھامس کینټ ویلي چې مشال راډیو له هیڅ استخباراتي ادارې سره تعلق نه لري او متوازنه پر واقعیتونو ولاړه او بې طرفه خبریالي کوي. په پاکستان کې د رسنیو د حقونو او چارو یوې ادارې فریډم نیټورک پرون پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې په هغه هیواد کې د مشال راډیو خبریالان د حکومتي اقدام د ویرې له کبله خپل کار نشي کولای. په لاهور کې د رسنیو د حقونو یو فعال او خبریال عدنان رحمت هم د مشال راډیو د دفتر پر تړلو د خپګان څرګندونه کړې.
یوازې په تور پورې کولو خو دفتر باید ونه تړل شي. تر هغو چې یو کس یا اداره مجرمه ثابته نه شي، یوه قضیه پر ضد نه وي، مقدمه نه وي چلیدلې او تورنې ادارې ته د سپیناوي او ځواب ورکولو حق نه وي ورکړل شوی، تر هغو باید دفتر ونه تړل شي. د پاکستان په آئین کې 19 ماده د بیان د ازادۍ او د همدې مادې بله برخه معلوماتو ته د لاسرسي د حق ده. نو دا موضوع له دې مادې سره تړلی او له دې سره سم دا د خلکو حق دی چې له هرې سرچینې چې د معلوماتو ترلاسه کول غواړي ویې کړي او پر هغو موضوعاتو خبرې وکړي چې له بل ځایه ورته سم معلومات نه ترلاسه کیږي.
په پاکستان او نړۍ کې د رسنیو د حقونو یو شمېر ټولونو او ادارو د مشال راډیو د دفتر پر تړلو خپګان ښودلی او پر پاکستانی حکومت یې غږ کړی چې خپل اقدام دې بیرته واخلي، خو حکومت د دفتر تر تړلو وروسته پر دې موضوع څه نه دی ویلي.
مشال راډیو له تاسو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو، په پکتیکا کې 300 او 200 نارینه او ته د شپږو میاشتو هر په 20 تکړو وروستو د کار وسایل او د فارغې دو سندونه ورکړل شوې دي. دغه خزو او سړو ته د خیاطۍ، ګلدوزۍ، د ترکاڼۍ، داشان برېښنا، موټر سایکل او د ترمیم او د مرمت او د ټلیفون جوړونې په وو برخو کې زده کړې ورکړل شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا نجیب الله لوخیل راکوي.
هغه کسان چې کسب او کمال نه لري نورو ته اړوي، خو کچیر کار او کسب حاصل کی نو نه یوازې دا چې پر ځان به بسیاوي، بلکې نور خلکو سره هم مرسته کولای شي. یاد سرګندونی د دوشنبه پورس پکتیکا والی محمد الیاس وحدت د کار او ټولنیزو چارو د ادارې په چوکاټ کې د حرفوي زده کړو لشپږ میاشتنې دورې څخه د 300 خزو او 200 نارینه د فراغت په مراسمو کې وکړي. الیاس وحدت فارغان تول د کسب زده کولو سره ملاسونه په سرو زرو بدل شول. خو د کسب تر د زده کړو د حاصلولو لپاره هم کوښښ کوي.
تاسو لاسونه اوس په سرو زرو بدل شول، خو یوه هیله به مې دا وي چې یو خو تاسو د دې کاروبار تر څنګ تعلیم وکړئ. تعلیم ما پرېږدئ چې په راتلونکي کې تاسو بیا بېسواده یا کم سواده نه وئ. تاسو باید د غرونو غوندې همتونه ولرئ. تاسو باید ځانونه د لیسې فارغ کړئ، له پوهنتون یې فارغ کړئ، له انسټیټیوټ یې فارغ کړئ.
د پکتیکا د کار او ټولنیزو چارو رئیس غلام رحمان همدرد ویل یاد پروګرام د ملي پیوستون د پرمختیايي پروګرام په چوکاټ کې د شپږ نوي لک افغانۍ پلګښت د 300 نارینه او ښځینه لپاره پلی شو.
په دې پروژه کې و ډوله هرپیل، نجاري، خیاطي، نلدواني، برق، موټرسایکل جوړونه، موبایل جوړونه. په دې برخه کې موږ په 200 ټولګیو کې 300 تنو زده کوونکو چې 200 تنه یې نارینه او 100 تنه یې ښځینه وي زده کړې ورکړي.
د حرفوي زده کړو د حاصلونکو له ډلې یوه تنه میرمن کبرا محمدي وایي چې کله زده کړو محروم دي، بیا هم دې ته خوشاله دي چې لږ تر لږه یو کسب حاصل کړ.
د پکتیکا خزې چې دي هغه د سواد زده کړې زمینه نه ده ورته مساعده، خو اوس ډېره ښه ده چې د شپږ میاشتني کورس زمینه ورته برابره شوله او هغوی په دې کې د ښې استادې له کبله ښه خیاطي زده کړل. اوس دوی کولی شي چې په خپله باندې یو بلې شاګردې ته زده کړې ورکړي او په خپله باندې کالي مو وګنډي او د خپلې اقتصادي ستونزې چې کومې دوی لري دا ور باندې حل کړي.
بل خوا د چارو پوهان که څه هم د پکتیکا په شان افغانستان یو لری پروت سرحدی ولایت کې د درو سوتنو په کمیت پر حرفوي زده کړو د ښځو او نارینه و سمبالول یو ښه پرمختګ بولی، خو زیاتوي چې زرګونه نور داسې ښځې او ځوانان شته چې کار او کسب نه لري او بیکاره ګرځي. هغوی له هېواده د ځوانانو فرار او په نشو د روږدېدو تر ټولو ستر لاملونه همدا د کسب او کار نشتون بولی.
دا مشال رادیو
دا شروع د ورځې
اونیس پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لس نیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجه
ستونزې او سرکار
په پابندې دو بجو
د کرخې په غاړه
په دوه نیمو بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو
پرګنې
په پوکم سلورو بجو
د مشال ترانه لاندې
په سلور نیمو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس هم زو د افغانستان نګرهار ته چرته چې د اقتصاد ریاست چارواکي وای چې په تیر مالی کال کې په دغه ولایت کې 509 پروژو نه 190 پروژې تکمیل شوې چې سباندې 2.5 میلیارد افغانۍ په مصرف شوې دي. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبريال راکوي.
ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې نړیوالې او غیر دولتي موسسې پکې له اوږدو کلونو راهیسې د رغنیزو او پراختیایي پروژو د تطبیق په برخه کې کار کوي چې په تیر مالی کال کې پکې سباندې 1500 پروژې د بیلابیلو نړیوالو او غیر دولتي موسسو او سکتوري وزارتونو له لوري پیل شوي وي چې یو شمېر یې تکمیل شوي، ځینې یې تر کار لاندې دي او د یو شمېر نورو پروژو کارونه د بیلابیلو وجوهاتو له امله ځنډېدلي دي. د ننګرهار د اقتصاد ریاست مشر غلام الله افغانی وایي چې په تیر کال کې په ننګرهار کې د سباندې 2.5 میلیارد افغانیو په ارزښت پروژې تکمیل شوې دي. دی وایي
پروسه کال مونږه 509 انکشافي پروژې لرلې، 190 پروژې تکمیل شولې چې په دغه باندې تقریبا 2.3 میلیارد افغانۍ دا په مصرف راغلی چې په ننګرهار ولایت کې زیاته پانګونه د پوهنې په سکتور کې شوې ده. په دویم قدم کې د راستنو شوو کډوالو په برخه کې شوې ده. په درېیمه کټګورۍ کې کرنې ریاست په برخه کې یعنی د کرنې په برخه کې شوې ده او څلورمه کټګورۍ کې بیا د روغتیا برخه ده چې په دې کې دا پانګونه شوې ده.
دا چې په ننګرهار کې د راتلونکي مالی کال لپاره پراختیایي پروژې سکتوري وزارتونو او نړیوالو مرستندوی ادارو ته پیشنهاد شوي او که څنګه، د دې پوښتنې په ځواب کې د ننګرهار د اقتصاد رئیس افغانیار وایي
1906 کال کې 189 پروژې مونږ پیشنهادي لرلې د ولایت په کچه باندې چې په هغه کې 12 پروژې صرف منظور شوې وي چې دا د پلان تقریبا 100% تشکیلې. اوس کال خوشبختانه مونږ 138 پروژې د مختلفو سکتوري ادارو په همکارۍ باندې دغه پلان ترتیب کو. 138 پروژې لومړیتوبونه موټاکل او مرکز ته واستول. په هغه کې مونږ د 138 پروژو نه 2 پروژې زمونږ دا منظور شوې.
په تیرو کلونو کې د ننګرهار اوسیدونکو د پروژو له کیفیت او معیار نه شکایت کولو، خود ننګرهار د اقتصاد ریاست مشر افغانیار وایي چې له ولایتي ادارې سره په همغږۍ د څارنې یوه باصلاحیته کمیټه جوړه کړي چې د هرې پروژې د کیفیت په اړه به ولایت مقام ته راپور برابروي.
د ولایت مقام اړوند سکتوري ادارو په ګډه باندې باصلاحیته کمیټه د مقام د ولایت په منظورۍ باندې دا ایجاد شوې ده. پروژو د کیفیت وزارت به کوي، ولایت مقام ته به بیرته راپور ورکوي تر څو هر هغه نیمګړتیاوې چې په پروژو کې صورت نیسي یا کاغه د مؤسساتو وي که د خصوصي سکتوري او که دولتي ادارو لخوا نه، داغه به ان شاء الله جدي وزارت او څارنه به کیږي.
د زیاتوي چې د افغانستان د مالی وزارت د پریکړې په اساس بل دی ورسته فراختیایي بودیجه 50% کمیږي چې لاملونه یې د سکتوري وزارتونو د بودیجې د مصرفولو کم ظرفیت او د نړیوالو مرستندوی موسسو په مرستو کې د 25% کمواله په ګوته کوي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ 22 په لنډو صفو 2113 13530 13930 او 15,000 کیلو هرتز اوریدل شي.
اوریدونکو اوس هم د خبرونې په پای کې د بختیار خټک، شان خان او لیلا په غږونو کې د سندرې درازو.
زما دنیا بلی ونو دنیا دا تسو سلیکو اسویلو دنیا دا دلتا بایشو خوشالی نوینی داد بے کچا دردی دو دنیا دا داد بے کچا دردی دو دنیا دا کرو تر دلتا احساس پریشانا تو اس واسنو او تلوسو دنیا دا دوے سواسنو او تلوسو دنیا دا عقل نشا دلیل دو دشا عقل نشا دلیل دو دشا دوے ہوشو دمد ہوشو دنیا دا دوے ہوشو دمد ہوشو دنیا دا دلتا تسکین صبر و قرار نشت دے دلتا تسکین صبر و قرار نشت دے دادنا ترسو زلزلو دنیا دا خوب و باسا ہے خوب آرام دلتا تو باسا تو باسا تو باسا
زاہدہ کبھی دا جہان بنے پرستان نہ دے آغاز تے عشق چ سمر گران نہ دے انجام تے عشق دمرا آسان نہ دے
سو مشال ریډیو توغی اوریدونکو د روانې خبرونې په پای کې یو ځل بیا لنډ خبرونه د احمد شاه اعظمی نور.
امریکا ویلی پاکستان دی د کابل برید کې ککړ کسان ونیسي. د سپین ماڼۍ ویان دی سارا سینډرز پرون په واشنگټن کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې په کابل کې وروستي برید له افغان ځواکونو سره د امریکا د ملاتړ هوډ پیاوړی کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې دوی پر پاکستان غږ کوي چې په سمدستي توګه د طالبانو مشران ونیسي یا یې وباسي او د خپلو عملیاتو لپاره د پاکستان ځمکې کارولو ته پرېنږدي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې حکومت باید د هغو ناقانونه ګرځول سوو ډلو د فعالیتونو کنټرول په خپل لاس کې اخلي چې مشر د امریکا لخوا نړیوال ترهګر ګرځول سوی دي. شاهد خاقان عباسي تېر ورځ له روټرز خبري اژانس سره په مرکه کې د حافظ سید په مشرۍ پر جماعت الدعوة او فلاح انسانیت فاونډیشن باندې د بندیز عمل ته د ژمنتیا هوډ څرګند کړ. د نقیب الله مسعود په وژنه تورن د کراچي ملیر پولیسو مشر له پاکستانه د تښتېدلو پر مهال راګرځول سوی دي. پاکستاني رسنۍ وایي چې راو انوار نن سهار وختي د امنیتي ځواکونو لخوا د اسلام آباد په بېنظیر بوټو هوایي ډګر کې دوبۍ ته تلونکي الوتکې راکوز کړل سو. بلخوا د پاکستان سپریم کورټ مشر قاضي امر کړی چې پر راو انوار دي له هیواد بهر پر وتلو بندیز ولګول سي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مسؤلینو نن د کندهار هوایي ځواک ته څلور نور بلیک هاک هلیکاپټرې ورکړي. د کندهار د هوایي ځواکونو قمندان عبدالرزاق شیرزي په دې مناسبت په کندهار کې جوړې غونډې ته وویل چې د امریکا له دغې نوې مرستې سره د کندهار هوایي ځواک د اته بلیک هاک هلیکاپټرو خاوند شو. په سویټزرلینډ کې سر لننه د بلندرانو د هیوادونو د مشرانو او د نړۍ د لویو کمپنیو مشرانو کلنۍ نړیوال اقتصادي فورم پیلیږي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ګډون له 60 زیاتو هیوادونو او حکومتونو مشران، همدارنګه په سلګونو سوداګریز مشران، اکاډمیک شخصیتونه، د ملکي ټولنې استازي او مشهور شخصیتونه په دې څلور ورځني اقتصادي فورم کې ګډون کوي. او د جنوبي کوریا د چارواکو یو پلاوی دا مهال په شمالي کوریا کې دی او د راتلونکي میاشتې د ژمنیو اولمپیک لوبو پر مهال د دواړو خواو ترمنځ د ګډو لوبو د تیاریو حال اخلي.
اوریدونکو، زموږ پروګرامونه په دې ځای ختمیږي. د مشال ریډیو ټول همکاران درنه اجازه غواړي. تاسو هم پر دې سپو ډیو ریډیو اوریدل شئ. زموږ له اړخه د خدای پامان او وختونو په خیر.